مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم لخوا لګول شویو تورونو ته د رد ځواب وایي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د سولې لپاره د هڅو له وروستیو تحولاتو مو هم خبرو او نور راپورونه هم شته. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه خبرو. خو له هر څه مخکې خبرونه ته غوږ شئ چې فرشته جلال زه وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو بهیر به شفاف تر مخ لاړ سي. د لغمان پالنګار ولسوالۍ کې نن د ښوونکو د احتساب دوهمه ورځ ده او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي که د سوریې په شمال کې کورد ملیشه له سیمې ونوځي، دوی به خپل پوځي عملیات په پخواني شدت پیل کړي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستاني نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوری ریاست د ټاکنو بهیر به شفاف په مخ ولاړ سي. د کمیسیون مشري نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دوی کارونه په کلکه څارل کېږي. نورستاني نن د خپلواک کمیسیون د رایو راغونډولو او ګڼلو د پایلو د ثبت مرکزي سیستم د ځای د قفل د ماتېدو په اړه هم وضاحت ورکړ او وی ویل چې د معلوماتو په ملي مرکز کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده سوې او په دې اړه خبرې سوی ادعاوی به بنسټ دي. د یک شنبه په ورځ باندې د افغانستان جمهوری ریاست ته د کاندید عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې داسې ادعا وکړه چې د کمیسیون یو شمېر کارکوونکي او د کورنیو چارو وزارت یو شمېر عسکر د شپې په تاریکه کې د معلوماتو ملي مرکز ته ورننوتي دي. خو هوا علم نورستاني نن وویل
هر هغه څه چې د تحقیقي ستاسو سره شریک وو، هر هغه څه چې د افغانستان د خلکو رایو ته احترام ونه لري او یا دا چې دلته د کوم جرم یا د کوم تخلف مرتکب شي، د هغه سره جدي چلند ته بدلون کوو او دې ته هم ژمن یو. اما دا ټول هغه څه دي چې باید وڅېړل شي، ولیدل شي.
په دې اړه نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اورېدلای سي. د لغمان پالنګار ولسوالۍ کې نن د ښوونکو د احتساب دوهمه ورځ ده. د دې عمله زرهاوو زده کوونکي نن هم ښوونځي ته له تګه پاتې سوي دي. پالنګار کې و ښوونکي نن د خپل احتساب په اړه ازادي راډیو ته وویل:
رئیس جمهور به ما وعده سپرده بود که برای معلمین یک نمره زمین
دی. وایي چې د افغانستان جمهور رئیس له دوی سره ژمنه کړې وه چې ښوونکو ته به یوه نمره ځمکه ورکول کېږي. دی وایي چې حکومت شپږ کاله مخکې دا ژمنه کړې وه خو تر اوسه یې نه ده عملي کړې. پالنګار ولسوالۍ کې د اتیا ښوونځیو 1400 ښوونکي په دې احتساب کې ګډون لري. خو د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندي نوریان نصحت نن وویل چې دا ستونزه به حل کړي. نصحت ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د ځمکې پر ځای ښوونکو ته تیار کورونه ورویشي او ښوونکي باید حوصله وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې که د سوریې په شمال کې کورد ملیشه د امریکا په منځګړیتوب له شویو موافقې سره سم عمل ونه کړي، انقره به هلته پوځي عملیات په پخواني شدت پیل کړي. رجب طیب اردوغان نن روسیې ته تر روانېدو مخکې په انقره کې خبریالانو ته وویل چې د کوردانو د خلکو د ژغورنې ډلې وای پی جي باید له سیمې ووځي څو ترکیې ته زمینه برابره سي چې هلته مسؤونه سیمه جوړه کړي. اردوغان ویلي چې د 200 او 300 ترمنځ کورد وسلوال له سیمې وتلي خو د 1200 او 1300 ترمنځ لا د وتلو په حال کې دي. ترکیه غواړي چې د سوریې په خاوره کې خپل پولي ته نږدې یو مسؤون زون جوړ کړي او هغه 2 میلیونه وګړي چې په وروستیو کې د سوریې له جګړې ورتښتېدلي دغې سیمې ته ورستانه کړي. اردوغان ویلي که چیرې هغه ژمنې چې د امریکا حکومت ورسره کړي عملي نه شي، له هغه ځایه چې عملیات یې درولي ول له سره عملیات پیلوي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ګوري. هغوی به د سوریې په شمال کې پر وضعیت خبرې وکړي. هغه 15 ورځنی اوربند چې د سوریې په شمال کې د امریکا په منځګړیتوب اعلان شوی و نن د خلاصېدو په حال کې دی. روسیه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد له متحدانو ده. خو د ترکیې حکومت د سوریې د کورنۍ جګړې په 2 کلونو کې له هغو ډلو ملاتړ کړی چې د بشار الاسد د رژیم د ړنګولو هڅې کوي. د سوریې د دولتي خبري اژانس سنا په حواله بشار الاسد نن رجب طیب اردوغان غل بللی دی. د کاناډا لیبرال صدر اعظم جسټن ترودو به د هیواد د پارلمان له 318 چوکیو ډیری وګټي، خو د کاناډا په پارلمان کې دا ګټه به جسټن ترودو ته وخت دومره وخت ورکړي چې حکومت تشکیل کړي، خو داسې ګڼل کیږي چې ښایي د اکثریت په ګټلو ونه توانیږي. که چیرې مطلق اکثریت ونه ګټي، هغوی به مجبور وي چې په قدرت کې د پاتې کېدو او د قوانینو د تصویب لپاره پر نورو ګوندونو تکیه وکړي. د کاناډا د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې نن اعلانېږي. جسټن ترودو 30 کلن دی. هغه پرون مخکې له مخکې په مونټریال کې خپلو پلویانو ته د بری مبارکي ورکړه. او د قزاقستان 14 وګړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې په ملاتړ په جنګېدو تورن دي، نن د هغه هیواد په پلازمېنه نور سلطان کې محکمې ته ودرول سول. په هغو مشکوکو کسانو کې چې محاکمه کېدل، 14 تنه نن تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د محکمې خونې ته ولېږدول سول. یو مشکوک وګړي چې زخمي و له روغتونه د ویډیو له لارې محاکمې ته حاضر سو. د رپورټونو پر اساس د قزاقستان سلګونو اتباع سږ کال د ژوسن په نوم په خاصو عملیاتو کې له سوریې هغه هیواد ته ستانه کړای شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري وړاندې په خپرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو پروسه به په بشپړ شفافیت سره پرمخ ځي. د کمیسیون د یوې مهمې څانګې د قفل د ماتېدو د ادعاو په اړه له یوه کارپو سره مرکه کوو.
عاقل او هر هغه څوک چې په دغه بحث کې ښکیل وي، په لوی لاس داسې کار نه کوي چې هغه د ټولو نیوکه او هغه انتقاد ځان سره جلب کړي.
په داسې حال کې چې د زلمی خلیلزاد د سولې په هڅو کې بیا نوې ساه چلیدلې، افغان حکومت یې هرکلی کوي، خو په دې شرط چې د دې پروسې مشري به افغانان کوي. په نورو موضوعاتو کې له هغه کلي څخه چې تېره اونۍ له 100 زیات کسان په یوه جومات کې پکې مړه او ټپیان شول وروستی حال درکوو، او وابورئ چې د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د ښوونځیو ښوونکي وایي تر څو چې د کورونو نمرې ورنه کړل شي درسونو ته نه حاضرېږي.
دغه د پام رئیس د پوهنې بدلېږي را بدلېږي او دا کار پر مخ نه دی. اوس امیرینو د مکتبو دا پلان وکړ چې موږ مکتب بند کړو، شاګردان به نه پرېږدي تر هغې چې موږ نمره رانه کړي.
نور موضوعات او د وخت د پاتې کېدو په صورت کې نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو، او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خپرو. دا ازادي راډیو ده. پام وکړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د معلوماتو په ملي مرکز کې هیڅ راز لاسوهنه نه ده شوې، او په دې اړه خپرې شوې ادعاوې بې بنسټه دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې هغه تورونه هم رد شوي دي چې وایي د کمیسیون کارکوونکي او د کورنیو چارو وزارت یو شمیر سرتیري د معلوماتو ملي مرکز ته ننوتي دي. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي که د معلوماتو ملي مرکز کې لاسوهنه نه وي شوي، دا موضوع دومره جدي نه ده. امید ظهیرمل له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو تورونو ځواب ووایه چې ګنې دوشنبه شپه مهال یو شمیر سرتیرو او د کمیسیون کارکوونکو لخوا د معلوماتو ملي مرکز قفل مات شوی او په سیستم کې لاسوهنه شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سه‌شنبه په ورځ وویل په دې اړه خبرې شوې اوازې بېبنسټه دي. د دې کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب وایي د ډیجیټل مرکز د دوه پوړیزې ودانۍ چې په لومړي پوړ کې یو روزنیز مرکز او په دویم هغې کې د معلوماتو ملي مرکز دی، د عمومي دروازې قفل چې غیر حساس موادو کې راځي، د کمیسیون د دارالانشا ریاست د امنیتي سلاحکار په مشوره د دې لپاره مات شوی چې د ساتونکو ساړه شوي وو.
د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر علي احمد عثماني له سمیم او د ولسي جرګې له یو غړي سره راغلل. دوی د معلوماتو ملي مرکز ته ولاړل، هلته اچول شوي قلفونه یې وکتل. د دې قلفونو سریال نمبرونه چې دوی سره وو پرتله کړل، وی لیدل چې هیڅ لاسوهنه پکې نه ده سبې. دوی ډاډ ترلاسه کړ او بیرته ولاړل.
د انتخاباتو کمیسیون دا تور هم رد کړ چې ګنې د معلوماتو ملي مرکز ته سرتیر یو د کمیسیون کارکوونکي دننه شوي او په سیستم کې لاسوهنه کړې ده. خغل اورنګزیب وایي درملو کې هغه شرکت چې د انتخاباتو د الکترونیکی برخې ټول مسؤلیت په غاړه لري، دوی ته ډاډ او تضمین ورکړی چې په سیستم کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده شوې. خو آیا پنی مشپا د داس یو مرکز د قفل پرانستل له اصول سره برابر عمل دی؟ د افغانستان د رونتیا او پرټاکنو د څار مؤسسی اجرایی رئیس حبیب الله شینواری وای اړینه وه چې د وضعیت او موضوع حساسیت په پام کې نیول شوی وای، خو که چیرې د معلوماتو ملي مرکز کې لاسوهنه شوي نه وي د ټاکنو پر رونتیا او مشروعیت اغیز نه لري.
دا ډیره ظاهري موضوع ده، کوم ټیم چې اوس اعتراض لري باید دومره انعطاف پذیري ولري، قانون ته باید درناوی ولري، ملي پروسې ته درناوی ولري، او ګوري چې وخت چې په خپلو سترګو ورته ثابتېږي چې نتایجو باندې لاسوهنه نه ده شوې، یعنی اساس او موادو ته لاسرسی نه ده ترسره شوی، او قصدي یو عمل نه، یو سهوان یو عمل ترسره شوی او د یو ضرورت پر اساس باندې. زه فکر کوم د انتخاباتو هغه ټیم باید دغه انعطاف پذیري ولري.
خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي دوی ډاډ نه دی ترلاسه کړی چې ګنې د معلوماتو په ملي مرکز کې د لاسوهنه نه وي شوي او باید د دې خبرې تضمین ورکړل شي. بل لور ته بیا د ولسمشرۍ نوماندانو شورا د جمهوري ریاست انتخاباتو د رای شمیرنې پر روان وضعیت اندېښنه ښودلی او زیاتوي، په دولت کې د حاکمو ټیمونو ترمنځ د رای شمیرنې پر مهال دا ډول ټکر نه یوازې دا چې د انتخاباتو تخنیکي او حقوقي برخه له ننګونو سره مخ کړي، بلکې د دې ملي پروسې په اړه عامه افکار هم زیانمن کړي دي. خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د تل پسیر یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې دا پروسه یې تر دې ځایه په بشپړه روڼتیا مدیریت کړي او له دې وروسته هم هیڅ اړخ ته اجازه نه ورکوي چې غیر قانوني لاسوهنه وکړي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نن آزادی رادیو ته وویل چې که څه هم دا موضوع ډیره جدي نه ده، خو کمیسیون باید دا ستونزه په علمي طریقه حل کړې وای. هغه زیاتوي چې باید په دې اړه بې طرفانه پلټنې هم وشي.
داسې کمیسیون په دغه وروستیو مرحلو کې تر یو حاله پورې متاثره شوی ده، خصوصا دا چې لومړنۍ پایلې په وخت اعلان نه کړې او دا د قفل د ماتېدلو بحث نو تر یو حاله پورې د خلکو اندېښنې راپارولې دي او کمیسیون هم نه پوهېدلی تر اوسه پورې په یو نوي مهال ویش سره خلق تو واضح کړي چې لومړی پای څه اعلانېږي د وکړنې به مخکې له مهال ویش نه څه وي، مخکې له پایلو اعلان څه شوي وبښه، همدارنګه وروستنۍ پایلې به څه اعلانېږي. نو دا د کمیسیون لپاره یو اړین بحث ده چې زرته زره باید دوی په خپل منځ کې سره سلا شي او وضاحت خلق ته ورکړي. دوم قدم کې د قفل د ماتېدلو موضوع وه، یعنې کمیسیون ته پکار دا وه چې په مګ لومړنیو دقیقو کې یا ساعتونو کې دوی باید دغه قضیه د ناظرینو د مطبوعاتو او د کتونکو په حضور کې څرلې وای او وضاحت ورکړل شوی وای کوم قفل مات شوی ده، کوم قفل نه مات شوی، نه مات شوی، د رېجستر نمبرونه باید
رشید صاحب ستونزه رامنځته شوې ده. دا ستونزه په لوی لاس وه او که د غلط فهمي له وجې دغه رامنځته شوې دغه ستونزه
زموږ په اند باندې ډېری د غلط فهمي نه رامنځته شوې ده، ځکه چې په دې پیلو چې هېڅ عقل او هر هغه کوم څوک چې په دغه بحث کې ښکېل وي په لوی لاس سره داسې کار نه کوي چې هغه د ټولو نیوکه او هغه انتقاد ځان په سره جلب کړي. څوک یو کار کوي طبیعتا چې هغه ډېر احتیاط سره کار کوي او ټول په عام مزه کې ځان نه ملامتوي. نو دلته فکر کوم چې ډېری غلط فهمي ده او غلط فهمي کمیسیون نه پوهېدلی چې په یو سم انداز باندې په ټاکلي وخت کې دغه بحث خلکو ته واضح کړي او کلتوري ګامونه واخلي تر څو اندېښنې را ونه پاروي. نو دلته ډېری کمیسیون په موضوع دي کې چې دوی باید پرون دغه وخت رامنځته کړی نه وای، دوی دا پرون د مطبوعاتو په حضور کې دغه موضوع څېړلی وای، هغه څه چې بدل شوي وو هغه باید څېړل شوی وو، هغه څه چې په ځای پاتې وو هغه باید ډاډمن شوی وای چې په دې کې څه سیریس نه دي شوي. نو دا ډېر کمیسیون په ځای
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید و چې د ازادۍ راډیو له خبریال رحمت الله افغان سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وروستي سفر هرکلی کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې د افغان حکومت له نقش پرته د سولې خبرې کومه پایله نشي لرلی. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په ترڅ کې بلجیم، فرانسې او روسیې ته خپل سفر پیل کړی.
وروسته له هغه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یو لس میاشتو مذاکرات لغوه سول، د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي د زلمی خلیلزاد سفرونو د سولې د مذاکراتو د بیا پیل ته هلي زیاتې کړې دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د خلیلزاد د هڅو د بیا پیل هرکلی کوي، خو که افغان حکومت د سولې په پروسه کې اساسي نقش ونه لري پایلې به هیڅ وي. هغه وایي موږ د روسیې او امریکا په څیر هیوادونو له علاقمندۍ نه هرکلی کوو، خو که افغان دولت د دې پروسې مالکیت ونه لري او اساسي رول ورکې ونه لري داسې پروسه نسي بریالی کېدی. له طالبانو نه مو غوښتنه دا ده چې تاوتریخوالی راکم کړي، اوربند ته غاړه کېږدي، څو موږ وتوانېږو چې د افغانستان د سولې لپاره وروستي قدمونه واخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم هم له طالبانو وغوښتل چې دا ځل په داسې موضوعاتو چې د سولې پروسه زیانمنه او ټکنۍ کوي پرې ټینګار ونه کړي. د افغان کشالۍ د حل په هدف د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه سفرونه او ملاقاتونه د دوشنبه په ورځ له بلجیم نه پیل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد به له بلجیم نه وروسته فرانسې او روسیې ته هم سفرونه وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي تازه د ښاغلي خلیلزاد د سفرو په اړه په خپل ټویټر کې لیکلي، سوله تل د افغان حکومت لومړیتوب ده او افغانان هغه وخت به عزت او تلپاتې سولې ته رسېدلی سي چې مشري یې د افغان دولت لخوا وسي. خو د سیاسي چارو کارپوه وید مجده چې له طالبانو سره د سولې موضوعات له نږدې څاري وای، نوي مذاکرات نه کېږي، هوکړه له مخکې سوي او یوازې د لاسلیک په اړه بحث پاتې دی.
طالبانو په صراحت ویلي چې موږ له افغان حکومت سره د حکومت په عنوان خبرې نه کوو او په اشغال ساحه کې انتخابات مشروعیت نه لري او مذاکرات هم نه کوي، بلکې د قرارداد لاسلیک او هغه توافق لیک دا چې وروسته شوی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې چې د کابل په ششدرک سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل سول، له طالبانو سره خبرې لغوه او حملې ورباندې زیاتې کړې.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د سولې د هڅو د بیا پیل هرکلی کوي، خو وایي د دې پروسې مشري باید له هم افغانان وکړي. راسره اوسه د خبرونې په دوام کې په یو راپور کې به واوري چې د کندهار ولایت کروندګر وایي چې سکالي د پیاز له کروندو ښه حاصل اخیستی.
څش کال چې سو په یو سولو ونیوي کالداري او په یو سولو شپږ نیوي کالداري، نو د تیر کال پرتلې ته چې وګورې څش کال ډېر شي.
نور موضوعات هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه خبرو، خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د لغمان ولایت دنګ الینګار ولسوالۍ ښوونکو درسي اعتصاب کړی دی. په دې ولسوالۍ کې د اعتصاب له کبله نږدې اتیا ښوونځي بند شوي دي. اعتصاب کوونکي وایي دا اعتصاب یې ځکه کړی چې حکومت له دوی سره د ځمکو د ویش په برخه کې ژمنه نه ده عملي کړې، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې به ژر تر ژره د ښوونکو غوښتنو ته پاملرنه وشي. ناجیه ساپۍ له کابل راپور راکوي.
د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې د ښوونکو د کاري اعتصاب له امله زرګونه زده کوونکي له منظم ښوونیز بهیر څخه پاتې دي. د دغه ولسوالۍ 1400 ښوونکو کاري اعتصاب کړی. اعتصاب کوونکي وایي تر هغه به خپل اعتصاب ته دوام ورکوي چې د کورونو لپاره ورته ځمکې نوي ویشل شوي. د اعتصاب کوونکو په استازیتوب معلم هیواد ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور برمان د تیر کلو په تیر لکه د ژوند د پنځه شپږ کاله مخکې برمان راغلی ویلي چې یو یو نمره د ښوونکو دپاره مونږ ورکو او مونږ نه پرمیم د ریاست معرف ټولې کړلې او پرمیم ډکې کړلې ورم کړلې، نو دغه د سوم رئیس د پوهنې ته بدلېږي را بدلېږي او دا کار پر مخ نه دی. اوس امیرینو د مکتبو دا پلان وکړو چې مونږ مکتب بند کړو، شاګردان به نه پرېږدي تر هغې چې مونږ نمره را نه کړي.
اعتصاب کوونکو ښوونکو د لغمان د پوهنې ریاست په بې کفایتۍ تورن کړ او وی ویل چې دغه اداره په تیره یوه لسیزه کې نه ده توانېدلې چې په دې برخه کې شته ستونزې هوارې کړي. یو بل اعتصاب کوونکي مولوي عبدالصبور وویل چې مسؤلینو سره خبرې شوي، خو تر اوسه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی.
زمونږ د دغه اتیا بابو ښوونکي دي، دندې ته فی الحال نه ځو تر څو چې موږ خپل حق دې نه مرو. یا نور چې زمونږ کوم حق ځهنی جراله کې موږ مسولین د زمونږ مدیر صاحبان او امیران تل ول پرونه
د لغمان ولایت پلینګار ولسوالۍ کې د خونکو دغه اعتصاب تیر ورځ نه وخت پیل شوی. تر دې وړاندې بیا د هرات، ارزګان، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو په ګډون خونکو د امتیازاتو د لوړېدو په هدف اعتراضونه کړي دي. خو په لغمان کې د خونکو له اعتصاب وروسته د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو خونکو ته د کورونو د ویش لپاره هڅې روانې دي او ډېر ژر به عملي شي. د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نزهت وویل
ما از پس نمره زمین صفحه توضیح نمی کنیم معلمی
مون الادی ورست از مکه نوی شو بلکه زموک پلان داده چه خون کتا ده کارزای تا نگده چم تشو وی کرونا ورکلو زموک جمانی به عملی شی خو گختنا مول خون کت خدا ده چه حوصله ولری.
تر دی ولندی ده پوهنی وزیر میرویس بلخی هم بیلی و وزارت پو پام کلری چل دی ورست خون کتا ده زمکو پرزای یو یو اپارتمانون ورکلی او پا دیارا ده کور جوڑاونی لوزارت سر خبری هم شویدی. ده پوهنی وزارت پا خبر سر لدی چه خونکو تا شاوخوا دو نوی زر جریبه ځمکه ویشل شوی خو بیا هم د خونکو ستونزه نه ده هواره شوی او په راتلونکي کې به د خونکو د ستونزو د اساسي حل لپاره به بیلابیل پروګرامونه پلي شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. سکال په کندهار کې په 15,000 هکټاره ځمکه کې د پیاز کښت شوی و چې د چارواکو په وینا د نورو کلونو په پرتله یې حاصل خورا زیات و. کروندګر هم په مارکیټ کې د پیازو له بیو خوښ دي خو د ساتنې لپاره یې د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې کروندګر او کارګر په ځمکه کې د پیازو پکښلو او راټولولو بوخت دي. د ځمکې مسؤل اجینی دا محمد بای د تیر کال د ډیرو ورښتونو له کبله د نورو کرنیزو پیداوارو ترڅنګ سږ کال د کندهار د پیازو حاصل هم د نورو کلونو په پرتله درې برابره زیات شوی. دی وایي د پیازو حاصل زیاتی او په بازار کې بیې هم لوړ ده.
فصل کې تقریبا 90% موږ راځي. تیر کال په پرسله باندې چې هغه موږ دغه پیاز خرڅوله وړله مو په 15 افغانۍ په 10 افغانۍ دا جال موږ خرڅوو. په هغه کې بیا خرڅېدل نه کوچان راله د مالو دپاره دا موږ پر خرڅ کړله. بسته خرابه وه د خورورو حساب و پسو غواړی په 10,000 کلداري په 15,000 کلداري موږ مطلق دا ورته چې د مځکه څخه یوه باسه چې مځکه د آمده کو موږ د وولو د ټکټره وولو دپاره او شش کال چې سو په 109 کلداري او په 106 کلداري نو د تیر کال پرتله ته چې وګورې شش کال ډېر شو.
د پیازو کروندګر همدار ازبای ک دولت ورسره د اصلاحو تخمونو او حاصلاتو د ساتنې په برخه کې مرسته وکړي نو دا به د حاصلاتو د زیاتوالي ترڅنګ د دوی د اقتصاد د پیاوړتیا سبب سي. دوی غوښتنه کوي ک په سیمو کې سړی خونی ورته جوړ سي نو پیاز به پکشي په وخت زیرمه کیږي او په نورو وختونو کې به د بهرنیو حاصلاتو د واردېدو مخنیوي کوي. دوه کروندګرو محمد امین او حیات الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت څخه دغه د سوس دغه جال د سوس مارکیټ دی نا په 200 کلداري په نیو سر کلداري سده خرسي دلته نماز درته روزانه باسي نه ولاکه دغه ته باسي نه او سالته قیامت ولري سرخیر مجبور ده د جرزه وس په 15 افغانۍ رقم ده به ماته په 10 افغانۍ راکينه خو ته د خريتو پروش ولري او که دغه نه هغه د الته ارزان دلته د ماته تر 15 کلداري یا تر 10 کلداري پورته بالا نه راکې
سه دولت سم د پښتنه د سمستان بارونو شانه کې د پیاسي وستوغني قدر مناس یا 200 جاله کې یا 100 غونی کدار وس نور سیوس امبارونه ش سم ورک وس پر وخت باندې غونی نور دا وصول کی دا غنځه کقدر سیوس اته سا وکي بیا 200 دیاله سا وجاله کی
پاین وخت کی د کندهار د کرن ریاست مسولین بای سشکال د دی ولایت په دامان جړی پنجبایی او ډن ولسوالیو کی پر 15,000 هکتار مځکه د پیازو کښتونه سیوی چې د کال تر پای بور څخه 18,000 میټریک ټن حاصل تر لاسه سی. د یاد ریاست سرپرست محمد حامین سعادت وای چې د پیازو حاصل د پخوا په پرتله زیات دی او دوی د ساتنې لپاره د خپل وزارت سره د سړو خونو د جوړېدو پر پلان کار کوي.
سشکال تقریبا 15,000 هکتار مځکه باندې کندهار والو ولسوالۍ کې پیاز کرل سوي دي او چې دا 2 هکتار باندې 6 ټنه حاصل ورکوي چې مجموعاً 18,000 ټن شاوخوا کې د پیاز حاصلات موږ لرو. نسبتاً مخکې کلو ته موږ 6 کاله هم د کیفیت لحاظ هم د غمرز او د غل لحاظ څخه شه حاصل ورو
د کندهار د کرنې ریاست زیاتوي چې د تیر ژمي د زیاتو ورښتونو له امله سږ کال د دې ولایت په کرنیزو حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی.
له کندهار د صادق رښتینی راپور مو اورید. اوس هم یو راپور چې همدا شیبه مو ترلاسه کړ، د ارزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. سیمه ایز چارواکي وایي افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبله په تیرو دوو ورځو شپو کې د جګړې پر مهال اوښتی. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه تفصیل.
د اورزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ځایي چارواکي وایي دغې ولسوالۍ ته له نورو ولایتونو څخه سلګونه طالبان راغلي او هڅه کوي چې یا د ولسوالۍ سکوت کړي. د دغه ولایت مرستیال والي سید محمد سعادت ناصری نن ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې په تیرو دوو ورځو شپو کې د جګړې پر مهال لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته او یو شمیر نور وسلوالو طالبانو له ځانونو سره وړي دي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې پر مهال تر سلو زیات وسلوالو طالبانو ته هم تلفات اوښتي.
او تیانو زخمیان لرو یو شپه وقسان اردوی ملی دا غوی لاست اردل دیت دسکر سو وید دی دا پلیس ملی و محلیم یو پیزه وشت سانم دا رکم زخمی شهید و اصیر لرو دا او پلاس بسیر.
حجی قدرت الله رحیمی چې په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازی دی وایي د یادې جګړې پر مهال تر دیرشو پورې امنیتي سرتیري وژل سوي، خو د ټپیانو اولاد در کېدو پاک له کره معلومات نه لري. بلخوا یو دولتي باوري سرچینه وایي چې په یاد ولسوالۍ کې 15 کمانډو سرتیري د وسلو او مهماتو سره نه درک دي. طالبان ادعا کوي چې ګیزاب ولسوالۍ کې د لسګونه کمانډو سرتیرو ترڅنګ زیات شمیر نور سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. خو د اورزګان ولایت مرستیال والي وایي سیمې ته د 215 متل کلي اردو د کومندان په ګډون ګڼ شمیر نور لوړپوړي چارواکي او ځواکونه تللې دي او ډېر ژر به وضعیت کنټرول کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا دفاع وزیر د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبرو لپاره ریاض ته تللی دی. مارک اسپر داسې حال دا سفر کوي چې په سیمه کې د ریاض او تهران ترمنځ کړکیچ روان دی او له تهران سره هم د واشنگټن اړیکې خراب دي. نوریاس نوری او په دې اړه جزئیات.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر به چې پرون ریاض ته رسېدلی د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وګوري. دا د روان کال له دوبي راهیسې چې اسپر د امریکا د دفاع د وزیر په توګه دنده پیل کړې. په سیمه کې د امریکا نږدې متحد سعودي عربستان ته د هغه لومړنی سفر دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هغه د دې سفر یو هدف دا دی چې ریاض ته د دوه اړخیزو اړیکو ډاډ ورکړي. ریاست له رسېدو سره سم اسپر د امریکا د مرکزي قمندانۍ له مشر جنرال جوزف ووټل سره چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د پوځي عملیاتو دنده ورلغاړې ده وکتل. امریکا د روان کال د مې له میاشتې راهیسې سعودي عربستان ته 3000 نور سرتیري استولي چې د دې هېواد د هوایي ځواکونو په ګډون دفاعي وړتیاوې پیاوړې کړې. سیمې ته د دغو ځواکونو له استولو سره سره د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر هغې پرېکړې انتقاد شوی چې د سوریې له شمالي برخې په ناڅاپي توګه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې کړې ده. منتقدینو پر دې سربیره چې له خپلو متحدینو سره د واشنگټن ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستي، دا یې هم ویلي چې په دې سره به په سیمه کې د روسیې د نفوذ لا پراختیا ته لاره هواره شي. خو د امریکا یو جک پوړي دفاعي چارواکي وویل متحده ایالات بیا هم غواړي چې ورته په سیمه کې د انتخاب لپاره د یو شریک په توګه وکتل شي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي روسیه که هڅې د روزنې یا د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د اعتماد وړ نه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره اونۍ سعودي عربستان ته په سفر کې چې په څه باندې یوه لسیزه کې سیمې ته لومړنی سفر و، داسې نښې څرګندې کړې چې موسکو په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخوالي په لټه کې دی. پوتین داسې مهال له ریاض څخه کتنه وکړه چې د روسیې پوځ په سوریه کې لاسته راوړنې لرلې او د سیمې له سیالو هیوادونو سره یې اړیکې او د انرژۍ همکاري پیاوړې کړې دي. پرون په ریاض کې دغه راز د عربي هیوادونو او د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، پاکستان او جنوبي کوریا پوځي مشرانو غونډه وکړه او د کښتیو د آزادانه تګ راتګ او په سیمه کې د ایران د فعالیتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. ایران تېره اونۍ د سیمې له قدرتونو وغوښتل چې د یمن د جګړې په ګډون په سیمه کې د کړکېچ د هواري لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. ایران او سعودي عربستان په سیمه کې دوه مهم سیالان بلل کېږي. دواړو هیوادونو د یمن په کورنۍ جګړه کې د دو مختلفو جنګي لورو ملاتړ کړی دی.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه فرشتي جلالزی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو بهیر په شفاف ډول پر مخ ځي. د کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی په کابل کې خبریالان ته وویل چې څارونکي د کمیسیون کارونه په کلکه څاري. نورستانی د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو ملي مرکز کې د رایو په ارتباط شوی ادعاوي ناسمې وبللې او وویل چې په دغه سیستم کې هیڅ ډول درغلي او غلطي نه ده شوې. د لغمان پالنګار ولسوالۍ کې نن د ښوونکو د اعتصاب دوهمه ورځ ده. پالنګار کې د اتیا ښوونځیو 1400 ښوونکو اعتصاب کړی، وایي چې تر څو حکومت دوی ته له کړې ژمنې سره سم یوه یوه نمره ځمکه ورونه ویشي، دوی به ښوونځیو ته ولاړ نه سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د سوریې په شمال کې کورت ملیشه د امریکا په منځګړیتوب له شویو موافقې سره سم که عمل ونه کړي، انقره به هلته پوځي عملیات په شدت پیل کړي. د کاناډا لیبرال صدر اعظم جستن ترودو به د پارلمان له 318 چوکیو ډیرې وګټي، خو که مطلق اکثریت خپل نه کړي مجبور به وي چې په قدرت کې د پاتې کېدو او د قوانینو د تصویب لپاره پر نورو ګوندونو اتکا وکړي. او د جاپان امپراتور نن رسمن د واک تاج پر سر کړ. په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون د 180 هیوادونو رهبرانو برخه درلوده. د جاپان نوی امپراتور 95 کلن دی. نوی امپراتور ته قدرت د هغه له پلاره پاتې سوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ او همداراز د ازادۍ راډیو تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خپریږي. خو لومړی پام وکړئ ستاسو څو پیغامونو ته چې د اس ام اس په وسیله مو راستولی دي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه په خپل اس ام اس کې وبخې په خپل اس ام اس کې لیکلی دي چې د ملکیانو او ماشومانو خوندیتوب ته نه دولت او نه هم نورې ډلې پام کوي، څوک یې د سپر په توګه کاروي او نورې بیا په توپونو ولي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ نه لیکي. د ننګرهار ولایت د هسک کې مینې برید چې پر لمونځ کوونکو باندې شوی دی، په کلکه یې غندم. داسې وحشت کول د اسلام کار نه دی. مارک پر هغو چې پر مسلمانانو برید کوي. او جعفری لیکي د سولې لپاره د خلیلزاد هڅې د ستایلو وړ دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې له کندوز نه یو راپور لرو. د کندوز اوسیدونکي او ملي سوداګر وایي چې د هوایی خصوصي شرکتونو د پروازونو نشتوالی او همدارس د کندوز بغلان د لوی لارې په اوږدو کې د امنیت نشتوالی او همداراز د ژمي په موسم کې د سالنګونو د بندیدو مسلې د دې ولایت د خلکو پر وړاندې جدي ستونزې رامنځته کړي دي. دوی له حکومت نه غواړي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي چې دې ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه نور تفصیل لري.
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت خپلې الوتنې پیل کړي. د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي او ملي سوداګر له حکومت څخه غواړي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت خپلې الوتنې پیل کړي، ځکه د ملکي پروازونو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي نصیر احمد احسانمن په دې اړه وویل:
افراد ملکي تا اندازې یک جرأت قدم میکنند، ولی افرادی که وابسته به دولت هستند اینا
ملکی وګړي تر یو حده پورې جرأت کوي چې پر دغې لارې تګ راتګ وکړي، خو هغه کسان چې په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې کار کوي جرأت نه کوي چې د کندز بغلان پر لارې سفر وکړي. دوی زیاتوي چې د کندز بغلان پر لویې لارې د لوړ امنیتي ګواښونو موجودیت له کبله زیات شمېر خلک په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی، ځکه ډیری وخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي او د خپل اهدافو پسې ګرځي. په کندز کې یو تن ملي سوداګر ضیاءالحق ضیایی په دې اړه وویل:
دو طرف با هم درگیر میشن، ضررش تلفاتش مردم میده و بارها ما با چشم
د کندز بغلان لوی لاره ډیری وخت د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو د نښتو شاهد وي، او ځینې وخت د دغو نښتو له کبله ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وړي او د دغې لارې د امنیت خرابوالي موږ سخت اندېښمن کړي یو. په ورته مهال کې د کندز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولي هم د خلکو شکایتونه مني او د دې ولایت پر سیمه ییزې ادارې غږ کوي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو ملکي هوایي شرکتونه دغه ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي.
وقت ادامه پیدا میکنه برای ما هم این وضعیت کاملا نگران کننده است. و
دغه روان وضعیت موږ سخت اندېښمن کړي یو، او موږ حیران یو چې مرکزی حکومت د امنیت راوسو په برخه کې ولې د کندز پر سیمه ییزو چارواکو فشار نه راولي او هیڅ د کندز امنیتي وضعیت ته توجه هم نه کوي. بلخوا د دغه ولایت د هوایي ډګر امیر ګل آغا میری وایي چې هوایي ډګر په اساسي ډول رغول شوی دی او دا مهال هر ډول الوتکې له دې میدان څخه الوتنې کولی شي. د هوایي ډګر د ځغاستې کرخه له 2000 متره نږدې 2500 متره ته ارتقا کړې. تکسوی لرو، پارکینګ لرو، او دغه راز نوی ترمینل جوړ شوی او په تجهیزاتو سمبال دی او کوم خاص مشکل نشته. او د ملکي هوایي چلند ادارې د ژمنو پر اساس په نږدې راتلونکي کې به دې ولایت الوتنې پیل شي.
لکن د زده ازادي راډیو د خبريال راپور مو اوریده، او اوس هم پام وکړئ د ازادي راډیو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی نیمه نړۍ.
د مجبوریت په خاطر باندې یوې ویله چې ځوانې خل خبرې کوي.
اتلس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د ازادي راډیو د نیمه نړۍ خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منئ. آیا خځې کولی شي چې په خالی لاس او پرته له مالی امکاناتو خپل ځان ته کاروبار رامنځته کړي او خود کفا شي؟ آیا د ښځو لپاره دغه ډول کارونه په ځانګړې توګه زموږ په افغاني ټولنه کې امکان لري؟ څوک کولی شي دغو ښځو ته لاس ورکړي او د بریالیتوب تر پوړو یې ورسوي؟ زموږ همکارې تمنا واحدي په همدې اړه یو راپور چمتو کړی چې تر څنګ یې د موضوع په اړه یوې فعالې مېرمنې سره مرکه هم کړې ده. خو له هر څه وړاندې راپور اورو.
کسا هم زمونږ په ټولنه کې خزی دی ناری نو پا پرتلا لگز دکڑی لری او دو دوی پر مختک او پا زن بس یا کولو که لسخت و ستونز سر مخ دی. خو لدی سر سر پا افغانستان که زین دست خزی هم گورو چه خپل مطعی را بد وحلی او پا دیرو کم و امکاناتو یه دی خپل زن او نورو خزول پارا کارو بار جور کردی. پا بامیان ولایت که یوی ارشگاه تا ورنه نواتم لینگ دی می ولی دل چه دیره خزی دی ویختان و اوریزو دی جوڑاولو لپاره او زینیه دی خواخی مراسم پا موخه دی ارش لپاره را غلی وی. پا دی ارشگاه که الماری دی هنداری زنگری میزونه او نور دی ارتیاوار وسایل پا منظم دول ای خود دل شوی وی. ارشگره دی ناوی پا جوڑاولو لگیاوا دی ارشگاه فضا پا اترونو او دی ارش دی موادو پا زنگری بوی پخل شوی وی. سحر محمدی لکورنیو او بیرونی ستونزو سره سره توانی دلی چه دی اقتصاد لرخه پا خپل زن بس یاشی او دی دو خویندو او مور ترسنگ پا کار بخته شی. لاغلی سحر سره دی غی دو شاگرده هم دی خوزو پا آرایش او جوړولو کې مصروف دي. سحر خوشاله ده او وایي نه کاله کېږي چې آرایش ګالري او له دې مسلک څخه عاید لاسته راوړي، خو په لومړی کې د ستونزو په منلو له بامیان څخه کابل ته راغلی او شپږ میاشتې یې د آرایشګا په یوه موسسه کې آرایشګري زده کړه. درې نیم کاله یې له استاد سره کار کړی او بیا بیرته بامیان ته ستنه شوي. هلته یې 3000 افغانۍ خپلې کورنۍ ورسره کومک کړی او 20000 افغانۍ یې له کاکا په پور اخیستي او د آرایشګا په جوړولو یې پیل کړی. د سحر په خبره هغه د ویښتانو اصلاح، د وریځو په جوړولو او په آرایش کې ښې پیسې ګټي.
اول دکان بود، باز بالاخره
لومړی مې د آرایشګا دکان درلودو چې 4500 افغانۍ کرامې ورکوله. نو هغه وخت د بامیانو ښځو له آرایشګا سره ډېره علاقه نه درلوده، نو دا کرایه ډېره وه او ما نشو پوره کولی. بیا مې یوه غرفه جوړه کړه. دوه کاله مې په غرفه کې کار وکړ. وروسته مې مشتریان ډېر شول، نو بیا بیرته دکان ته لاړم او همدا اوس مې خپل دکان دی. داسې ورځ راځي چې 10 یا 15 زره افغانۍ هم کار کوم، خو بیا داسې ورځ هم وي چې 1000 افغانۍ کار کوم. د وریځو 500 افغانۍ نه هم 500، د ویښتانو اصلاح له 500 نه تر 200 افغانیو پورې کوو. څوک یې چې رنګوي نو هغه بیا د هغوی لنډو او اوږدو ویښتانو پورې تړاو لري. په 150 او 500 افغانۍ هم ورته آیلایټ کوو. د سحر په وینا خده چې د ښځې مثبت برخو او وړتیاو ته پاملرنه وکړو، د هغې پریکړې او مدیریت په خپل واک کې وانخلو او د کورنۍ وضعیت د ښتوب په موخه په کورنیو پریکړو کې د ښځو رول ته ارزښت ورکړو. سحر وایي د دې ترڅنګ چې خپلې او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي، دوه خویندې هم په آرایشګاه کې له دې سره کار کوي تر څو هغوی هم وکولی شي په راتلونکي کې په ځان بسیا ژوند ولري او له کورنۍ سره مرسته وکړي. د نوموړي کشرخور محبوبه چې شاګرده هم ده وایي مشرخور یې ورسره ښه همکاري کړي تر څو دغه مسلک زده کړي. سلور کاله کېږي خور سره مې دلته آرایشګاه کې کار کوم. دا مې هم خور ده او هم مې استاده ده. هر څه یې چې زده و ماته یې را زده کړي دي. کله چې سحر نه وي نو دکان ماته پاتې وي او د دکان ټول کارونه زه پر مخ بیایم. زه ویاړم چې د سحر غوندې خور لرم. اوس هم د سحر د شاګردان خواته ورزو چې وایي په بامیان کې د آرایش نور ځایونه هم شته، خو دوی له سحر سره ځان راحته احساسوي. نازیه د سحر هغه شاګرده ده چې 15 کاله کېږي سحر سره کار کوي.
زه همدلته 15 کال کېږي چې زه خپله کار کوم. همدلته ماشاءالله مشتریان مې ډېره دي چې موږ پښتو غږیږو. ډېر خلک چې فارسي نه پوهېږي ورسره پښتو غږیږو. ښه با کیفیت موادونه کوشش او چې استعمال وکړو، مثلا چې میکاپ استعمال کوو، ښایسته والا میکاپ راولو. نو سیاحت لپاره چې خلک راځي موږ ته مراجعه کوي. ابل کال امریکې نه یو جلی راغلی و، هغه یو انګلیسي خبرې کوله یا پښتو. بیا خپلوانانو بالکل فارسي نه پوهېدو، موږ پښتو ورسره غږېده، ځکه ډېر خوشحاله و.
اغلې سحر د دې ترڅنګ چې له خپلې کورنۍ سره مرسته کوي، ځینو نور نجونې او ښځو ته یې هم په وړیا د آرایش د کولو زمینه برابره کړي. فاطمه وایي د دې ترڅنګ چې د سحر مشتری ده، له هغې څخه یې د آرایش ځینې مهارتونه هم زده کړي او هیله لري چې په راتلونکي کې د آرایش یوه هټۍ ولري.
زه
خپله دا 100 کاله کېږي چې دلته راځم. زه کولی شم چې اوس وریځې جوړې کړم، آرایش وکړم، ویښتانو ته رنګ ورکړم او راتلونکي کې که وشو یو دوکان هم غواړم چې جوړ کړم. یوه ناوې ځکه د سحر آرایشګاه ته راغلې چې په وینا یې آرایشګره ورڅخه کمې پیسې اخلي او دغه مسلک یې په ښه توګه زده ده. هغه وایي هره ناوې غواړي چې په خپل واده کې ښکلې ښکاره شي. همدارنګه یوه بله پیغله چې امینه نومیږي له ناوې سره همدې آرایشګاه ته راغلې ده.
خور جان دومون چې ده نن دما واده ده. دلته راغلی وم په له دې لپاره چې د دې فشارونه ډېر ښه دي. دما د عمل لور راغلی و دلته. هغوی خو ډېر بدرنګه وه، خو دلته چې راغلی و فشان وکړو ما چې ولیدل هغه ډېر تغییر کړی و. له دې لپاره ما هم دلته راغلی و. خو د هر ناوې همدا هیله ده چې ښایسته ښکاره سي.
موږ تقریبا 15 کاله کېږي د آرایشګاه ته راځو. موږ د موږ ټول فامیل
د دې ټول ستوونکو چې زه ګورم ډیر خلک دلته د آرایشګاه ته راځي، ډیر د موږ په خپل زړه باندې دوی کار کوي، کاروي او مشتریان سره لري. خپلې مې خپلې ورسي ټولې کمه
د سحر په وینا هغه کوخخ کوي چې بامیانی خزی پخه او منظم ډول د خپل خوخیو په مراسمو کې ګډون وکړي او د هغوی اقتصادي وضعیت ته په کتو له هغوی څخه د توان تر کچې پیسې واخلي. سحر توانېدلې چې د خپل واده جیز په خپل برابر کړي او د ورونو په واده کې هم مرسته کړي. دا می خپل هسی او زحمتونه وو چې د خپل واده جیز می په خپل خوخه واخلم. هر څه می چې زړه غوښتای ورته رسیدلی یم او حتی د ورور واده می هم په خپل پیسو کړی. نو د یوې خور په صفت می له خپل ورونو او خویندو سره کومک کړی دی.
خود په خانواده خود کومک کړی.
سحر خپل پینځو خویندو او شپږورونو سره د کومک ترڅنګ خپل مور ته هم یو غرفه جوړه کړې چې هغه پکې د بامیانی خوځو لاسي صنایع پلوري. هغه وایي پلر ته یې د اقتصادي ستونزو په لرې کولو کې لاس ورکړی.
دکان یک غرفه جوړ کړم فعلا هست.
کومه غرفه می چې جوړه کړې هغه می مور ته خلاصه کړه چې لاسي صنایع هلته و پلوري. ځکه موږ چې ماشومانو نو هغه موږ سره په ځواني کې ډیر زحمت ګاللای، ځکه چې پلار می کارګر وو او موږ پنځه خويندې او شپږورونه ورلغاړي وو. نو د هغه لپاره ستونزمنه وه، نو ځکه ما دا کار پیل کړ. غرفه مو خپل ده او کرایه یې نه ورکوم.
غرفه از خودی ما بود کیران امیلی.
سحر تر دولسم ټولګی زده کړې کړي او پنځه کاله مخکې یې واده کړی. هغه اوس یوه څلور کلنه لور لري چې د خپل خاوند په ملاتړ د خوشاله ژوند درلودین کېده. دغه راپور د حیا په نوم د یوې ځوان نجونۍ په هغو خبرو پای ته رسوو چې وایي ښایي ډیری خلک په آرایشګاه کې د ښځو او نجونو کار کولو ته په بده وګوري، خو دا د یوه ښه او مناسب عاید د لاسته راوړلو لپاره ښه زمینه ده.
آرایشگاه تا بعضی خلق پا بد استرگ گوری. آرایشگاه خو کم بد زینه ده از ما پا نظر. نو آرایشگاه خلقو تای سهولت برابر کرده، نو ده خزو مشکلاتی حل کرده.
ده افغانستان ده خزو چارو بزارت وایی په ځنګړی توګه هغو خزو ته هم پاملرنه کوي چې په ولایتونو کې د ستونزو په درلودلو سره سره په دې کوښښ کوي چې په ځان بسیا کاروبار ولري. په دې اړه د دې وزارت ویانده رویا دادرس زیاتوي.
وزارت عمر زنان
د خزو چارو وزارت د میرمنې لپاره په هر برخه کې هڅې کوي چې کار وکړي. ډیری هغو میرمنو ته کار وکړي چې هغوی په ولایتونو کې اوسیږي. موږ هغوی لپاره نندارتونونه او بعضې ترینینګونه په نظر کې لرو چې د موسساتو په مرسته کولای شو ورته جوړې کړو او میرمنې کولای شي چې له دغو څخه ګټه واخلي. او د دې ترڅنګ د زده کړو په برخه کې موږ یوه پروژه درلودله چې د ښځو د پیاوړتیا او تقویه په برخه کې کار کوو، او ښځو چې په هره برخه کې فعالیت درلودو هغه موږ معرفي کړي ورته، او هغه وتوانېدل چې په مختلفو برخه کې ترینینګ وګوري او تجربه یې له مخکې نه زیاته شي.
آیا ښځې کولی شي چې په خالي لاس او پرته له مالي امکاناتو خپل ځان ته کاروبار رامنځته کړي او په ځان بسیا شي؟ آیا د ښځو لپاره دغه ډول کارونه په ځانګړې توګه زموږ په افغاني ټولنه کې امکان لري؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره زموږ همکارې تمنا واحدي له مدني فعالې لینا شینواري سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
په سر کې کراته دا وایس چې هغه مېرمنې چې سرمایه لري خو کولی شي چې خپل کاروبار شروع کړي او پرمختګ ورکړي، خو به داسې مېرمنې شته چې سرمایه نه لري، نو هغه څنګه کولی شي چې کاروبار ته لاسرسی پیدا کړي، نو کاروبار شروع کړي او هغه ته پرمختګ هم ورکړي؟
دا خو مهمه نه ده چې هر مېرمن باید سرمایه دار او چې تر څو پورې کار شروع کړي. موږ داسې مېرمن لرو چې ډېرې سرمایه لري ولی هغه کار طریقه نه دزده. یو انگیزه تر څو پورې موجوده نه کاروبار شروع کیږي نه هوډ ولري چې زه باید کار وکړم، کړی شي چې د یو افغانۍ نه هم کار شروع کړم. موږ زیاتره کسان لیدلی دي چې په ډېرې کمه سرمایه باندې کار شروع کړی او نن موږ وینو چې څومره دوی موفق دي. تر څو پورې حرکت نه موږ نه شو کړی چې یو څه لاسته راوړو.
بله، دغه رقم مېرمنې بیا د کومو ستونزو سره مخامخ کیږي؟
یعنی هر برخه کې چې کار شروع کړه ستونزې دي، ولی مبارزه یو اصل دی. تنه د ښځې بنې چې په دې مملکت کې ستونزو سره مخ دي، نارینه هم مخ دي، ولی ستونزې به متفاوت دي. په مختلفو ولایاتو کې مختلف ستونزې. مثلا هغه ښځه چې په کابل کې غواړي تجارت شروع کړي دې لپاره به اسانه کاری، ولی هغه ښځه چې په اطرافو کې غواړي چې کار شروع کړي طبعا چې هلته محیط متفاوت ده ستونز هم فرق لري هلته کلتوري خبري تو د ځان ته مثبت انرژي راټوله کا هغه مثبت پیغام خلکو ته ورسي چې خزه کار کړی شي خزه کړی شي چې خه اقتصاد ولري خزه کړی شي چې خه تجارت وسی خزه کړی شي خه ډاکټر وسی انجینر وسی دغه خپل الګو کیږي نور کورنۍ ته چې هغه هم خپل جرأت پیدا کړي چې خپل لورانه اجازه ورته ورکړي چې تعلیم وکړي او روزي میدان
د اغلی شینواري په وینا هر افغان پیغله او خزه کولای شي چې لخپل ورتیاو په خټو غټه واخلي خپل هدف ته خپل ځان ورسوي په ځان بسیا ژوند ولري او د کورنۍ او د ټولنې د نورو غړو په مثبت بدلون کې رول ولوبوي. د نیمه نړۍ د خبرونه چې تمنا واحدی جوړه کړې وا او ما وګمه جبرخیل تاسې ته وړاندې کړه تر بلې خبرونې مو الله مل شه.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
قدر من اوریدونکو سلام اوس چې بیکاران سره کینی نو دا به سره کوي چې څه شی خراب کی او وی پلوري چې څو روپۍ پیدا کی د خار د واټونو د غاړو اوسپنیزي کټارې پودریان ماتوي او د خاورو په بای پلوري چې پودر پی واخلي خلک د زور خواندانو بیرې بایق د ستنو الوزولو او کیبلونو پرې کولو ته ملا تړلې چې له دې لارې پیسې پیدا کی خدای دې خیر پېښ کی چې نور بلا څه څه واورو د موبایلونو تختول خو له پخوا رواج وو د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه دراورو چې اورېدونکو رالیږلي او فیلسوف کرتو صاحب ځواب ورکوي فیلسوف کرتو صاحب د اوریدونکو لیکونه راوخلم
راوخلم مورته ګوره
دغه لومړی لیک سمندر خان را لیږله او له بوجي سلامونه وروسته لیکلی دي چې په دې ورځو کې غله او لوټماران زیات شوي دي
دا خو رښتیا وایي
سمندر خان وایي چې تیره ورځ په خپله کوڅه کې درې تن ودرولم او راته ویل چې لاسونه دې پورته کړه هغه وایي چې درې واړه په یوه موټر سایکل سپاره وو هغه زیاتوي چې موبایل او سیر څخه واخیستل او دوه لغتې مو وهلم او لاړل
او زه ته به تللی وو
کرتو صاحب سمندر خان وایي چې هلته هم لاړم خو هغو راته وویل چې ولې قیمتي موبایل له ځانه سره ګرځوي او بیا چې ګرځوي له کوره ولې راوځي اوس موږ له چیرته پیدا کړو د دوه پخو خلک دي یوه شیبه د ښار په دې سر کې او یوه شیبه د ښار په هغه بل سر کې سمندر خان وایي چې اوس څه وکړم ککړتو صاحب کومه لاره راوښیي
د سمندر خان بوجۍ سلامونو ته جوال وعلیکم سلام وایم او د ستونزې په هکله به یې وایم چې اوس ټول ښاریان له دې مشکل سره لاس او ګریوان دي زه یې هم پرون په خپله کوڅه کې ودرولم او چې تلاشي یې کړم نو یوازې یو زوړ پخوانی او ارزانه موبایل یې پیدا کړ په دا سپینه ږیره یې درې څپیړې ووهلم ویل یې چې شرمېږې نه چې په دا غټه تنه بېموده زوړ موبایل در سره ګرځوي
ښه
آخر مې بخښنه ترې وغوښته ما ویل وبخئ چې پیسې نه لرم که نه قیمتي موبایل به مې اخیستی وای بل لیک راواخله نتاخې
دغه بل لیک پیغلې قندیګل رالیږلی او له ګوډ مارنینګ وروسته یې لیکلي دي چې د رایبارانو درک نشته په درې میاشتو کې مې یو نه راځي څنګه وکړم
قندیګلې ګوډ افټرنون په دې قیمتۍ او مفلسیو کې به رویبان له کومه شي هر سړی ایله خپله خېټه مړه کې زورورې نو د ښځې کول خو ډېرو زیاتو مصرفونو ته اړتیا لري
نو قندیګل څه وکړي
قندیګل یې صبر وکړي کاندیدانو ډېرې غټې غټې وعدې کړي دي که لږې هم رښتیا عملي شي نو رویباران به هم دومره ډېر شي لکه د ملخانو چې په ځوابولو پسې به یې ونه رسېږي
نو ته څه وایې چې اوس له غریبۍ څوک خزانه کوي
نو نه ګورې چې پیسه دارانو درې څلور کړي دي هر څوک چې دلته پیسې پیدا کی اول وعده کوي.
کړتو صاحب، دغه بل شهزاده غلام را لیږلی او پوښتنه یې کړې ده چې انتخابات خو وشول، خو ځینو په فیسبوک کې یو بل ښه سره وڅنډل، نو اوس به څه وایې او په خپل کار به شرمېږي که نه؟
نه، ولې به شرمېږي؟ چې شرمېدلی نو نورو ته به یې کنځل نه کولې. هماغه د ډیرانونو په سر لوی شوي کسان دي چې له وړکتوبه په کنځاو اموخته و. اوس چې فیسبوک لاسته ورغله نو ولې به کنځا نه کوي؟ بل خو یې څه زده نه دي.
شهزاده غلام وایي چې اوس به څه کوي؟
اوس به هم کنځا کوي. اوس به د انتخاباتو د نتایجو په سر یو بل ته کنځا کوي. موږ له وړکتوبه خپل ماشومان په کنځلو مخته کوو، او چې میلمه ورکره ورشي نو خپل ماشوم ته وایي چې ماما ته دې کنځا وکړه، او بیا چې ماشوم څومره کنځا کوي همدومره یې پلار او تره ورته خوشحالېږي. هماغه عادت هم اوس فیسبوک ته هم راوړی.
کړتو صاحب، خلک وایي چې ځینې بیا په کنځلو پیسې هم ورکوي او د همدې لپاره یې کسان مقرر کړي دي.
نه تاکې ما هم اورېدلی دي چې اوس کنځا کول هم هنر حسابېږي، او دغه ډول هنرمندانو ته معاش ورکول کېږي. بل لیک نشته؟
هو شته، دغه بل لیک غټې ادې رالیږلی او پوښتنه یې کړې چې فیلسوف صاحب واده کړی که نه.
دا پوښتنه څنګه ورسره پیدا شوې ده؟
کړتو صاحب، غټ ادې وایي چې فیلسوفان خو به په علم کې دومره ډوب وي چې واده ته به یې فکر هم نه کېږي.
غټې ادې تام رښتیا وایي، خو اوسني فیلسوفان څوک ښځې کوي؟ او هغه د دې لپاره چې وایي د مطالعې کتابونه منظم کړي، بله یې لیکنې په کمپیوټر کې ولیکي او منظم فایلونه ترې جوړ کړي، او بله یې له لیکلو وروسته چاپي کړي او باطله کاغذونه یې راټول کړي، او که څلورمه ولري هغه ورته پرېزانه او نور خواړه تیار کړي. ځکه اوسني فیلسوفان خو له پخوانیو سره ډېر توپیر لري. زورورې
نکړتو صاحب، ته څو ښځې لري؟
نه نه نه، دا حال نو نه وایم چې خدای مکه غټ عادي خبره نه شي، بیا یې ځواب نشم ویلی. کلیکونه وي هغه پرېږده، اوسم چې بیا مې غله په کوڅه کې درېش نه کړي، ناوخته ده.
د چوروالۍ په کسانو چې سات نه تیریږي، نو په دکاندارانو او کراچیوانانو ورسم سي او کوټه کوټه بهانې ورته مخکې کیږدي. لکه داسې
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر اغلی؟ غوښه مو په کار ده؟
نه، مشتریانو شکایت در څخه کړی دی.
څه شکایت کړی دی؟ او ته څوک چې دا خبره کوي؟
ته مې دې کار ته وګوره، خپله به پوه شي.
تراکه ښه ښه صاحب، نو دا ته ما ویل کوم مشتری دی. تیار په ترموس کې چای شته صاحب، یو پیاله چای درته واچوم؟
نه نه، خیر ویسی، زم چې کار لارم. د دې شکایتونو څه ځواب لرې؟
صاحب څه شکایتونه یې کړي دي؟
وایي غوښه قیمته پلورې، بل وایي زړې غوښې د تازه غوښو په منځ کې تیروي، بل وایي ناروغه څاروي حلالوي، بل وایي د څارویو لرې کلمې په لارو کې اچوي، او دا ډول ډېر نور شکایتونه دي له تا څخه.
ته فکر وکړه صاحب، چې لرې چاته رسیږي نه، نو زه به څنګه په لارو کې اچوم؟ او دغه دي غوښې خو ته په خپله وینې چې ټولې تازه دي.
هغه خو زړې راته ښکاري، او دی هم زړې، هغه خو نشې رانه تازه کولی. او په دغو به دې هم ادمان اوبه شیندلې وي چې تازه ښکاره شي. او یو بل شکایت دا هم دی چې د ټول په وخت کې د غوښې له تلې لاندې عینروباک دی او غوښه کمه ورکوي.
صاحب دا څه وایې؟ په خدای کمې کمه ورکړي، او دا ټولې غوښې تازه او نوې دي. هغه چې وچې ښکاري صاحب، هغه مې لمر ته زوړندې کړې وې، لږ لږ وچې شوې دي که نه تازه دي نن ورځې دي. او ته دا نورې له نږدې وګوره صاحب، نه مې اوبه پرېشیندلې دي او نه هم بل څه. همدا نن مې خوسیانه لال کړې دي صاحب.
ډېرې خبرې مه کوه، د خلکو ټول شکایتونه رښتیا دي.
صاحب هغه اصلي مقصد مو ووایې. او دا ووایه صاحب چې د کوم ځای غوښه درته کېدم.
هغه نو ته ښه پوهېږې چې د کوم ځای غوښه خوږه وي.
صاحب د تا د کوم ځای خوښېږي؟
دما خو نری ملا خوږي او میرمن مې هم دورون غوخه خوخوي قبلاګام مې بیا وای چې دور مې غوخه ډیره خوګاوي او مور مې د سینې سر خوخوي
اوس نو خشوه داسې ولې نه وای چې بس ته خوسی راکه
څه چورت وهې
نه صاحب چورت نه وهم ما ویل چې لږ غوخه درته پریکم
نو دره پریکړه
صاحب لږ به دې ورانه درته پریکم لږ به دې ورمې لږ دې نری ملا او لک به هم دی سینه سر
لک نه دی مقصد تم رده
سیب مقصد چه یوه یوه کلوشی
یوه نیمه کلوه کرده چه طولش پا کلوشی اغا دو پیه مور سره کیک ده هور اختیه چه با دودی دیر نشی
خسه پا دوار رستر گو
زه ترکاری باید ترکاری لدوکان او اخلم خلق وای چه اغوی هم لقانون نتیره کوی او بیا با دی مستو لدوکان مستی هم را سر او اخلم د چوروالی د دندې خوبی هم دغه ګټه
مدیر صاحب څنګه داسې په چورت کې لاړې غوښه خو به دې کمه نه
نه نه د نن دپاره بس
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، سنا زرمتی او حیا اوریاخیل. که لمونگ سر اڑی گینسی نو دی پوست بکسونو شمیریمو دادی. کابل، سوارلس یواویا، کندهار دوویشت، کندوز یو، خوست یو او جلال آباد سلو.